پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام هارون بچا هنري غړی درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورزنګ نن په بانو کې د عالی وزیر د گرفتاری خلاف جلسه کوي. په کابل کې نن 14 لزګونو کسانو ته مرګ جوړ بلاړولې او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د ابو هوا د بدلون په اړه اقدامات به په ترجیحاتو کې شامل وي. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ د بنو جاني خېلو کې د محل جلسه روانه ده. په دغه جلسه د غورزنګ د یو مشر او پارلماني غړی علي وزیر او د نورو غړو د گرفتاری خلاف کېږي. د جلسې لپاره د غورزنګ مشر منظور پښتین او محسن داوړ او نور مشران هم بنو ته رسیدلي دي. علي وزیر د دسمبر په 14 په پیښور کې نیول شوی و او پولیسو ویلي وو چې نوموړی د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې او ورحواله کړی دی. پولیسو په علي وزیر او ملګرو یې د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست خلاف د وینا کولو تور پورې کړی خو پښتون ژغورنې غورزنګ دا تور ردی. علي وزیر د دسمبر په 13 له پیښوره کراچۍ ته یو وړل شو او هلته کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته په 19 وړاندې کړل شو. د علي وزیر ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ نور غړي او مشران هم یاد عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت ټول کسان د دسمبر تر 13 په ریمانډ پولیسو ته حواله کړل. د غورزنګ مشر منظور پښتین په غوښتنه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه شوي دي او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه یې کړې. د بلوچستان حکومت په اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د خپلې جلسې وزنډوي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شاوانی بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر 15 د کوټې جلسې نه پس په دغه صوبه کې د کورونا کیسونو کې درې چنده زیاتوالی راغلی. نوموړي اپوزیشن ګوندونو ته خواست وکړ چې تر دریو میاشتو د جلسې وزنډوي. د په خبره په لورلا یو خوځدار کې اپوزیشن جلسې کوي نو هلته د کورونا وایرس د کیسونو زیاتوالی اندېښنه ده. خو په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د حکومت دا خبره رد کړې او ویلي دي چې حکومت د ولس د طاقت نه ویریږي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا عبدالواسع مشال ریډیو ته ویل چې د جلسو پر مهال به احتیاطي تدابیر په پام کې نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ د حکومت خلاف په ټول هیواد کې د جلسو او احتجاجونو نوی شیډیول اعلان کړی او د وزیر اعظم عمران خان نه یې استعفا غوښتي. خو عمران خان وایي د اپوزیشن په وینا استعفا نه ورکوي او دا چې پی ډی ایم خپل مشران د احتساب عمل نه بچ کول غواړي. په پاکستان کې په 13 غنټو کې د کورونا له وجې نور 80 کسان مړه شوي چې ورسره د ټولو مړو شمیر 9313 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه د نن سهار پورې د کورونا مثبتو کیسونو شمیر له 4,05,000 نه واوښته. په ملک کې په تېره یوه ورځ کې 2,615 کسان په کورونا اخته شوي دي خو له دې ناروغۍ څخه د پاسه 4,05,000 کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو په څیر په پاکستان ان کې هم د کورونا وایرس ناروغي دویمه چپه راغلی ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کابل کې 14 لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د افغانستان د کورونا چار وزیر وای په کابل کې په نننۍ 14 کې چې د خوشحال خان مینه په سیمه کې شوه نه هتا نه وجل شو او شل نور جوړ بل دي. مسعود اندرابي نن د پیښه په ځای کې خبري اعلان تو ویل په دې 14 کې د دوی نه هوادوال شهیدان شوي. تر اوسه د شلو کسانو د زخمی کېدو ریپورت ورغلی دی او ټول هسپتالونو ته رسول شوي دي. په زخمیانو کې د اندرابي په وینا د ولسی جرګې یو استاذ خان محمد ورده هم شامل دی او روغتیایي حالت یې ښه دی. ښاغلی اندرابي دا یو موټر بم چاودنه وبلل او ویل کېږي چې هدف یې د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ و. د افغانستان د کورونا چارو وزارت دغه برید په اړه نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د هیوادوالو دښمنانو په وروستیو دریو میاشتو کې 10 ځانمرګي حملې او 1510 چاودنې کړي چې نږدې 1500 عام کسان یې وجلي او له 1500 زیاتې جوبل کړي دي. تر اوسه د کابل د ننني برید ذمواري چا نه ده منلې. او بل خبر دا چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د انرژي او د چاپیریال لپاره خپل ټیمونه ونومول او وی ویل چې دا ډلې به د ماحولیاتو په وړاندې ګواښته د جواب ویلو لپاره د حکومت د لوی پلان برخه وي. بایدن د ډیلاویر ریاست په مرکز ویلمنګټن کې یوې غونډې ته وویل په آب و هوا کې بدلون او چاپیریالي مسلې به د ده په حکومت کې مرکزي ځای ولري. تما دا چې بایدن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نسبت د پیرس د ماحولیاتي بدلون په تړون کې خپل مختلف رول ولوبوي. ولسمشر ټرمپ د پیرس د دغه تړون نه وتلی و او یو شمېر چاپیریال ضابطې یې له منځه وړې وې. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاه واردل. تاسو په خبرونو کې واردل اوریدونکو چې پښتون ژغورنې غورځنګ نن د بنو په جاني خیل کې جلسه کوي، نو دغلته زمون خبريال دی عمر وزیر هغه ته به واره بیا ورشو. وزیر صاحب تاسو ته بیا ستړي مشي وایو او کراته وایي چې دا جلسه دا وخت کم پړاو تر رسیدلې دا کمو د دې چې کم غورځنګ چې کم مشران دي غوړ ته وینا وکړي دي او په دې بیناو کې هغه کمه مهمه غوښتنې کوي.
بالکل بادشاہ د جانی خیلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومه جلسه ده اخیری پړاو دی نور ختمه دوی چې د منظور پښتین وینا چې کوم دی هغه اخیری برخو کې ده. د نن مخ ته چې کوم مشران دي د غورځنګ نور هغه ویناوي کړې دي. دغه جلسه چې هر یو لسه بجو خوښه کې شروع شوی و اوس اخیری پړاو ته نور رسیدي. منظور پښتین په خپل وینا کې په دغه جلسه کې د غورځنګ یو مخکښ او د قانوني سملې غړي علي وزیر چې کومه گرفتاری ده د پولیسو لخوا د هغه غندنه وکړه او د هغه سره نور چې کوم نیول شوی ملګری دي هغه ټول د خلاصون غوښتنې په دې کې وشوې. د سره سره په جاني خلو کې دوی د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دلته د امن د باور کول غوښتنه وکړه. د سره سره د وسایلو په خبره هغه وکړه چې په پښتنو په سیمو کې چې کوم وسایل دي هغه تر پښتنو ته پاغې باندې اختیار ورکړل شي او هغه پورا ګټه دي هغه ته ورکړل شي. د سره سره په سولایز ژوند چې کوم داغه او وختنه وکړه چې پښتنو په سیمو کې سولایز ژوند غواړي. د خپل مبارزې په اړه هغه وویل چې دوی پورم نه مبارزه چې کوم دا هغه په دوامدار وي تر هغه به جاری وي تر څو چې د دوی ټولې غوښتنې چې کوم دي هغه پوره شوي نه وي. هغه په خپل ویناو کې دا هم وویل چې دلته چې کوم هسپتالونه دي سکولونه دي کالج هغه د دوی په وینا په دغه قانونو نه پاغي کې سرتیری دی ولسته چې کوم دي خلاص شوي نه دي. دا هغه د خلاص کړل شي چې ولسته استفاده وکړي. د سره سره د غورځنګ یو بل مخکښ محسن داوړ هم د تویناي وکړي. هغه په خپل ویناو کې د علي وزیر سره سره حنیف پښتین او نور چې د غورځنګ کم نیولې شوی کسان دي دا غوي د خلاصون غوښتنه وکړه او دغه غندنه هم وکړه. دوی دغه چې کم دي غیر قانوني چې کم دي د دوی په وینا دوی وایي چې دا ورته غیر قانوني چلند کیږي. دوی کله هم چې جلسه کوي یا پرم نه مبارزه کوي نو دوی نیول کیږي. د سره سره دوی په سیمه کې د سولایز ژوند غوښتنه وکړه. محسن داوړ په د خبرو کې دا هم وویل چې دلته چې کوم هسپتال دی لوی روغتون په جاني خلو کې د یو لسو کلونو نه هغه بند دی او ولستانه د اخلاص شوی. د منډي چې کوم دی وړنګ کړل شوی د خلکو ته ماویزې نه دی ورکړل شوی. د شوال چې کوم خلک دی هغه واپس شوی نه دا غوی غوښتنه وکړه. او زیاتره خبرې په امن باندې وشوي. د امن په باره باورې کولو باندې چې کوم دی دوی نه وکړي. د غورځنګ نورو مختشانو هم دغه جلسه ته ویناي وکړه. اوس اخیری پړاو کې د منظور پښتین وینا نور ختمي دي. بیا دغه جلسه چې کوم دی هغه سره تر رسیدي.
سمره خلک
وایم هرون چې دا پاول
سمره خلک ورته راغلي جلسه کې سمره خلک ګډون کوي.
بالکل په جلسه کې په زرګونو خلک چې کوم دی هغه ګډون کوي. اصل کې دا اول امن په نوم باندې یو سیمینار وو چې بیا د غورځنګ چې کوم مختشان دي ځنې هغه نیول شوی دي. نو بیا دا د جلسې بنای واخسته منظور پښتین څو ورځې وړاندې بیا دغه جلسه اعلان وکړو. اول دغه امن سیمینار وو په هغه کې هم دغه غوښتنې شوې په یعنی خلکو کې د
وزیر صاحب نور کله چې بګه د پسیما کې جلسې وي د پښتون ژغورنې غورځنګ نو اکثر په ټلیفون او د انټرنیټ خدمات وتړل شول. نن دغه خدمات په ځای دي کنه تړل شوی دي. بیا
جانی خیل چونکه دا بنونه په سویلی اړه باندې لري پر تاسیمه د کلیواله سیمه دلته انټرنیټ نن خو هغه شانته چې کم دی کار نه کوي. البته ټلیفون سرویس چې کوم هغه بحال وو, یو فون د غرنګ نور سیمونه هغه کار کولو, خو انټرنیټ هلته خپل هم چې کم دی هغه شانته نه دی څنګه چې په بنو کې یا په نور اطرافو کې کار کوي. خو البته هلته نه الله یو هغه کوریج نه کېدلو, خو ټلیفون سہولت چې کم دی هغه بحال دی. او دې سره سره امنیت پاړه هم چې کم ګامونه پورته شوي هغه د غورځنګ لاړه په خپل چې کم دی پورته شوي دي. پولیس یا د انتظامیه طرف نه داسې څه په نظر نه راتلل. البته په لارو باندې چې کم جنې خل ته لارې دي ځای په ځای کم پوستې دي, نو په هغه باندې پولیس ځای په ځای ودرول شوی وو.
ډېره مننه عمر وزیر, ډېره مننه عمر وزیر صاحب. زمونږ خبريال پختون ژغورنې غورځنګ جلسه دا وخت هم روانه ده. د یو چې په جاني خیلو کې اوس اخري پړاو ته رسیدلې ده. منظور پختون ورته وینا کوي او تر دې وروسته به ختم شي. پاکستان حکومت بیا وخت په وخت ویلي چې دوی په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره خپل پوره کوشش کوي, او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومې غوښتنې دي هغه به په مرحله وار توګه دوی هڅه کوي چې حل یې کړي. دا نننې جلسه د امن جلسه وه, د سیمینارو بیا په جلسې بدله شوه, او دا ځکه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ خلی وزیر په پېښور کې د دسمبر پر 14 پولیسو ونیو, او بیا یې د سند پولیسو په غوښتنه ولی ونیو, بیا یې هغوی ته حواله کړل. پرون علي وزیر او د کراچۍ کې د پښتون ژغورنې یو بل مشر نورالله ترین او د دوی یو شمېر نور ملګري چې نیول شوي دي د ترهګرۍ ضد عدالت ته په کراچۍ کې وړاندې شو. په دغه موضوع زمونږ په کراچۍ کې خبریال نیاز علي خان مونږ ته دا معلومات راکړي دي.
علي وزیر او د هغه سره د پښتون ژغورنې غورځنګ نور غړي او مشران دسمبر په 19 په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی شو. پولیسو عدالت ته درخواست وکړو چې علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړي دي د جنوري تر 20 نیټې پورې هغوی ته پریمان ورور سپارل شي, خو عدالت د هغوی دا غوښتنه ونه منله او دا ټول کسانې د دسمبر تر 20 پریمان پولیسو ته حواله کړل. عدالت ته په وړاندې کړلي شوي کسانو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین, شیر علی, حسن او بسم الله هم شامل وو. دا کسان د دسمبر په 13 د هغې وروستو نیولې شوي وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په ضد یې په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو نیولې وو او ویلي وو سن صوبې د پولیسو په غوښتنه یې هغه نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او مرګرو یې د دسمبر په 16 نیټه په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې په مهال د ریاست ضد او د وینا کولو تور پورې کړی دی, خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې په پرامن او قانوني لاري د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړی وه چې په زرګونو خلک پکې شریک وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د غورځنګ په پلویانو غږ کړی وو چې د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د دسمبر په 13 احتجاج وکړي, او بیا د پاکستان په بیالابیالو ښارونو کې د علي وزیر د نیولو په ضد احتجاجي مظاهرې شوې وې. نیاز علي, مشال ریډیو, کراچۍ.
پرون په خوست کې زرګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړ او دغه د خلاصون غوښتنه وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د ټلیفون له لارې وینا وکړه. ویل چې له تیرو دونیمو کالو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې په لر او بر وطن کې سوله غواړي. د پېښور پولیسو علي وزیر د دسمبر پر 14 ونیو او وروسته د کراچۍ پولیسو په غوښتنه هغوی ته حواله کړل. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې ویل په وروستیو دونیمو کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لارو بر وطن کې سوله غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږو کې چې په دې خاوره کې د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. یو تن لاریونوال مدني فعال فریدالله قربان ول
وستیو ولسونو غوښتنه وکړه تر څو علي وزیر زر تر زره را خوشی شي په اني وخت کې د لاریون ګډونوالو د پی ټی ایم ملاتړ وکاو په هیواد کې چې دلته کومه بدبختی روانې دي جنگ روان دي مثلا په ورستیو کې د غزنی خو نړی پیخه دغه وغندل شو او غختنه وشو چې نور د دلته جنگ بس شي او د تلپاتې سولې هیله وشو.
خوستی ځوان قادر شاه انصاری لاریون ته په خپل خبرو کې ول
نن لارو بر ټول ولس منظور پختون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پختنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانی کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپل خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایه، خو وی ویل چې دا ډول مهم مسایل لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نورم پراخ شي.
نن زه دا په دې خلک فخر کا، خو بیا ها دا کام دی په چار دی چې هر یو سړی د کور نه یو کاس رووزی، ویل چې هر سړی زوره تلای دی، مشرم بیره شوی دو، تر سره هم کونډه شوی دو، ماشومان هم یتیمون شوی دی، یم باوجود میجنن غلی نوستی.
د علي وزیر د نیول کېدو په باب د سند پولیس ویلي چې په نوموړي د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
د مشال تر څنګه اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپږو.
په بلوچستان کې د حکومت ضد تحریک پی ڈی ایم پاره کې د شاملو سیاسي ګوندونو مخکخان وایي په دې صوبه کې د یو شمیر سیاسي لاریونونو جلسو لپاره تیاری روان دي. دوی وایي د تحریک د مشرانو له اعلان سره سم د مرکزي حکومت د چپکولو په موخه د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. خو د بلوچستان حکومت بیان وایي په کوټه کې د پی ڈی ایم د اکتوبر 15 متر جلسې وروسته د کرونا ناروغانو په شمیر کې د پام وړ اضافه شوې ده او ویره ده چې د نورو غونډو په کېدو دا شمیر لا سیوا شي. د پی ڈی ایم مشرتابه وایي تر هغې چې وزیر اعظم استعفانوي ورکړې خپله سیاسي مبارزه به جاري ساتي. حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران د خپلو احتجاجي جلسو له لارې غواړي حکومت د هغوی پر ضد د مالي درغلیو مقدمو له پیروي لاس اخیستو ته اړ کړي. دا یوب ترین رپورټ.
د پی ڈی ایم د پریکړې سره سم به لومړۍ جلسه د جنوري د میاشتې په دویمه نیټه په خوزدار کې کیږي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي صدر عثمان کاکړ و مشال ریډو ته وویل چې د دې احتجاجي جلسو مخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری نیول دی.
په 2 جنوري باندې به په خوزدار کې د خوزدار ډیویژن هډ کوارټر دی، په 10 جنوري به په نصیر آباد کې د ریټول ډیویژن حالت، په 14 تاریخ به په لور لای کې پر ولس تاریخ په چمن کې نه په گوادر کې بیا لږ د مرکزي مشرانو سره مشوره کول او غوزه به ډېر ټاکو او په کوټه کې به په ټول اخر کې کو د نام ماش دا ټول ریلیانی د جسټس و دې دا د لانګ مارچ د تیاری د پاره دي.
په بلوچستان کې د پی ڈی ایم للوري د جلسو پر اعلان باندې صوبایي حکومت سخت خواشنه څرګنده کړې ده او ویل دي چې د دې عمل څخه به په صوبه کې د کرونا کې سونه نور هم زیات شي. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15 نیټه په کوټه کې کوم جلسه شوی و، دا وروسته په صوبه کې د کرونا کیسونه درې چنده زیات شوی و.
خصوصا چې کوم زبر اپوزیشن پولیټیکل پارټیز دی، دوی یو تاریخ روان دی پی ڈی ایم دا، دوی سم خوښ کو چې د 2-3 میاشتې دوی صبر وکړي، دا کرونا دی ختم سی، ویکسین دی راسی یا کیسز دی کم سی، هغه بعد جلسې یو کې اوس په بلوچستان کې فلورلای کې په خوزدار کې جلسې اناونس وې دي، نو د صدا دی کرونا زیات شي.
خدای زب اختلاف ګوندونه د صوبایي حکومت دا اداوی ناسمې ګڼي او وايي چې حکومت اوس د ولس د طاقت څخه وېرېدلې دي چې لامل دوی د کرونا د خبرېدو پروپاګاندا پیل کړې ده. د نړۍ د کمی اسمبلی غړي او د جمعیت العلماء اسلام بلوچستان صدر مولانا عبدالواسی زیاته کړه
چې تاسو باندې ضرور عمل کوو، لیکن حکومت اوس د جلسو څخه د دوی ورځې چې سونه کمی به کړي دغه چې دوی په سلا باندې عوامي نه پر زیاته شي.
دلته د خبره د یادونه ورده چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر په 14 لیټه په لاهور کې و خبري اعلان ته ویلو چې وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1.5 نیټې پورې استعفا ورنکړه، نو دوی د فروری په اوله نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان وکړي. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمیر وفاقي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب له امله د خوندي ساتلو لپاره احتجاجونه کوي او حکومت به کله هم د دوی په دباو کې را نسی. خدای از به اختلاف ګوندونو د حکومت ته خبره همیش رد کړي او وایي چې د احتساب له لارې حکومت یوازې خپل سیاسي مخالفین په نشه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د موسمیاتو محکمې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان په میدانی او هم غرنۍ سیمو کې د یخنۍ لاسې واقع دوه خبره کړې ده. د دې ادارې په وینا د تودوخې درجه کېدای شي د صفر نه هم ښکته لاړ شي. په داسې کې د خیبر پختونخوا روغتیا پالان پر ولس د زیات احتیاط کولو غږ کوي. دا ځکه چې دوی په خبره د کورونا ناروغانو له وجې د صوبې په هسپتالونو کې وارله مخه د ځای او عملې د کمی ستونزې جوړې دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا پاکستان د موسمیات محکمې په وینا راتلونکي لس ورځې پس یعنی د دسمبر میاشتې په اخره کې د ملک په زیاترو سیمو کې به موسم ډیر یخیږي او حرارت په میدانی سیمو کې منفی ته د راغورځېدو امکان دی او وره به هم ډیر زیاتې کیږي چې له وجې به دا ځل یخنی ډیر زیاته وي. او د دې د رپورت تر مخه خوښه سلويخ کاله پس په دومره زیات یخنی د پاکستان په میدانی سیمو راځي. دا چې د دې سب وجوهات کې دي شي نو په خور پهنتون ماحولیات څنګه کې اسسټنٹ پروفیسور ډاکټر اسف خان مشال لیډو ته ویل
د کلایمیټ چینج ستې چې موږ په پښتو کې اقلیمی بدلون وایو یا په اردو کې ورته آب هوایي تبدیلی وایي. دا دې ته وایي چې په یو علاقې کې لانګ ټرم ترندز د موسم سدي نو اوس کته سوګره په ټول دنیا کې رورو درجه حرارت کوم دی هغه زیاتیږي لګیا دی او ګلوبل وارمنګ ستې چې موږ عالمی ګرمایش وایو هغه رورو زیاتیږي لګیا دی او دې دی وجه یې موږ چې کوم کلایمیټ چینج دی یعنی اقلیمی بدلون دی هغه روان دی. نو یو طرف ته خو هر کال درجه حرارت چې کوم دی هغه رور زیاتیږي خو بل طرف ته کله کله داسې هم شي چې دی نیچرل ویریبلټی دی وجه ستې چې موږ قدرتی تفریق وایو هغه دی وجه یخنی کله زیات راشي. نو دا یو قدرتی عمل دی خو د سره سره قدرتی طور منی کال په کال سن سفر کرات لشي او د جمی موسم کې یخنی زیاتې دی شي. خدا دا چې اسمان باران سمره وریږي یا خاص کری موږ چې کوم شمالي علاقې دي الته واور سمره وریږي او دا چې کوم یخ هواګانې وي دا یو خاص سمت ناراضي پاکستان ته نو هغه سره چې کوم دی نو دا په جمی کې درجه حرارت کمې دي شي. نو اې دي چې کوم مین وجه ده هغه دا نیچرل ویریبلټی ده ستې چې موږ قدرتی تفریق ویو په موسم کې.
طبی ماهرینو په ولې ځغ وکړو چې باید احتیاط وکړي ځکه وړاندې نه د کرونا وبا د ناروغ لوجې روغتونونو کې ځای نشته دی او د عملي او د سہولیاتو وړاندې نه کمی دی. دی وای چې دا سیاخ موسمونو کې د ډیرو مرخلک او خاص کر ماشومان د سا د نمونیا او دغه شان د یو شمیر ناروغو سره مخ کیدی شي نو باید ځان ګرم وساتي. پیښور لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر اسفندیار بیٹنی په دې حق لا مشال لیډو ته وای
په هغه کې موسم یخیږي لګي د مصر اوسم په هاسپټل کې داسې کنډیشن دا چې ایسولیشن بیډز او وارډز سمره موږ جوړ کړو هغه اور برډن دی بیډز تقریبا اکوپای شوې دي. نو هغه لپاره او هاسپټل خو کوشش کوي لګي دا چې موږ نور بیډز هغه کو راوړو او دې هغه کې کووډ مریضانو لپاره مختص کوم خوغه پر وسایلم پکاري.
دا موسمیاتو محکمه دا تازه رپورت تر مخه دا دسمبر 10/28 نیټه نه با دا سایبیر یخ هواګانی هندستان او پاکستان تر داخليږي چې له وجې به درجه حرارت تر منفی راکوزې دي شي او دغه شان په غرض سیمو کې هم د زیات وره وردو امکان سرګن کړي دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان ولسمشر د سولې له حکومتي مذاکراتي پلاوي سره پلیدنه کې ټینګار کړی چې د طالبانو سره د خبرو د لومړی پړاو پرمختګونه له ولس سره شریک کړي. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال مشال لډوی ته ویلي ولسمشر غنی په ډاګه کړی چې پلاوي دی د سولې په خبرو کې د خلکو سلام مشروع ته پوره پام وکړي. په ورته وخت کې د ملي مسالې عالی شورا وایي ټاکل شوی د دولت مرکزي پلاوي بعد ټولنې له بیلابیلو کشرونو سره وګوري او د هغوی مشروع ته په غوږ ونیسي. رحمت الله افغان له کابل رپورټ راکوي.
د قطر له پلازمینې دوهې راستون سوی د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده. د غپلاوی د شنبه پر ورځ ل جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د لومړی پړاو خبرو پاړه معلومات ورکړل. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اخشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ته لارښوونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو له پیلو د وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو اقشارو سره سلام مشورې وکړي تر څو په مذاکراتو کې په سمه توګه د هغوی استازیتوب وسي.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت د سولې مرکزي پلاوی د تیرې چهار شنبې په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلی دي. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل د سلام مشورو په لړ کې ټاکل شوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هم وګوري.
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت وخت په شریکيږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې بل حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاس برای ولري.
د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکزي پلاوو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې. دواړو پلاوو پریکړه کړې چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلام مشورې کوي او د جنوري په 15 به بیرته مذاکرات پیلوي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي مرستیال د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو طالب پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامیې له مخې تر اوسه دغه طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د ننګرهار چارواکو پرون د یوې ولسی غونډې په ترڅ کې انجنیر اباسین بهیر د جلال آباد د نوي خاروال په توګه خاریانو ته ورپیژند. نوي خاروال ژمنه وکړه چې د اداري فساد مخنیوي، د قبضه شو عامه ملکیتونو راګرځول او د عوایدو لوړول د خپل کاري پلان په لومړیتوبونو کې دي. جلال آباد اوسیدونکو ته ملي چې د نوي خاروال انجنیر اباسین بهیر پر اتک سره به خاروالی د خاروالی خدمات خشی او خاری فرهنګ به وده وکړي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د جلال آباد د خاروال په توګه د انجینر اباسین بهیر دا پیژندغونډه چې د دسمبر په 19 نیټه د ننګرهار ولایت مقام کې تر سره شو، د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازو، د ولایتي شورا غړو او د جلال آباد خار په سلګونو اوسیدونکو ګډون کړی و. په دې پیژندغونډه کې د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل
غواړم چې نن په دې مجلس کې دا په واضح الفاظ ووایم د شفافیت کچه متاسفانه په خاروالۍ کې صفر، د فساد په وړاندې، د جال په وړاندې او همدارنګه د عوایدو راټولېدلو د دې په ځای چې شخصي جیب ته لاړ شي هغه همدې خاروالۍ ته راسي او بیرته د ولسونو په خدمت کې وینام در څخه هیله او توقع ده. نو ملا به دې تړي، موږ دې تر څنګ ولاړ یاستو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤوف شپون په خپلو خبرو کې له نوي خاروال څخه د قراردادونو په ورکولو کې د فساد د مخنیوي او شفافیت غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
ما د کوم شکایت راغلی د ښاروالینا کوم قراردادونه چې ورکول کیږي هغه باید اعلان شي او په پټه ورنکړل شي.
د جلال آباد ښاروالۍ مشورتي شورا مرستیال باز محمد ځوانمل په خپلو خبرو کې وویل که ښاروالۍ د ښار اوسیدونکو ته خدمتونه وړاندې کړي نو ټول خاریان به ورسره مټي راونغاړي.
خاریان د خاروالۍ مدیریت ته ګوري، کار ته ژمنتیا اراده وا ټول خاروان سره همکاري کوي او کني بیا دا ولساغه ولز دی چې ولا کدر سره پلم کیدی.
د جلال آباد نوی خاروال انجینر اباسین بهیر ژمنه وکړه چې په خاروالۍ کې به د فساد د مخنیوي ترڅنګ د عامه ملکیتونو راګرځول او د عوایدو لوړول د ده لومړیتوبونو څخه وي.
له فساد سره مبارزه د اصلاحاتو راوستل، د غصب شوو عامه ملکیتونو بیرته راګرځول او د ښاري نظم جوړول می لومړنی کاری لومړیتوبونه دي. له ټولو هغو نهادونو څخه چې د فساد په ضد باندې کار کوي په ډیر درنښت هیله کوم د ښاروالۍ په اداره باندې خپل څار زیات کړي، ستونزې او کوم مشکلات چې هغوی پیدا کوي له موږ سره یې شریک کړي تر څو د هغې دپاره لاس په کار شو.
لیکوال او فرهنګپال انجینر اباسین پر داسې مهال د جلال آباد د نوي خاروال په توګه وټاکل شو چې د چارواکو په وینا دغه خاروالۍ وار لمخه 1500 میلیونه افغانۍ پوره وړې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کورونا وایرس وبا په 2020 زیږدیز کال کې د نړۍ اقتصاد ته زخته ډیر تاوان رسول دي. ډیری تجارتي شرکتونه تړل شوي او میلیونه خلک متاثر شوي دي. په عین حال کې حکومتونه د ولسونو د ستونزو کمولو په هڅه کې دي، خو پوښتنه دا ده چې په راتلونکي 2021 کال کې به د نړۍ اقتصاد ته وخته تاوان جبران شي او کنه. او دا هم چې اقتصادي بیا رغونه به ګني هله ممکنه وي چې د نړۍ ټول هیوادونه د کورونا وایرس واکسینو ته لاسرسی ولري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ د پښتنې په رپورت کې څېړلې چې ملیحا امیرزاده لنډیز راوروي.
د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړ کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا $12 کرب نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راوستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او ECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار 3.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغیدل به تر ډیره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي آزموینې ښودلې ده 90% زیات مؤثره دي. په واشنگتن کې د یوې سیړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډیره کومک شوي وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.9% راکم شو، یعنی دا د 3.2 میلیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2020 کې د خواریکښو حالات په دې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکووا په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
ملیحا میرزاده وا اوس اوریدونکو هارون بچا هنری ګړی 19 پروګرام درورو د خبرونه تاسو د جمعې د اوبخې د زیارت پر ورځ په ژوندۍ بڑاونې دلی وا اوس په تکرار ووري او پکې به د پېښور د ورباب غګون کې ګلاب اپریدی د هنر په اړه د خبرې او په ورباب غګولې ځنې نغمې ووري. د مشال رادیو هارون بچا هنری غړای دا اوردونکو ز هارون بچا درته سلامونه وایم. دا اونۍ مو خبرونه ته له پیښورا د رباب استاد ګلاب اپریده ملمکړ دې نوموړې د وی هنری کورنۍ دې یو مودو شو چې رباب غږوي او یو شمیر شاګردان یې هم روزلې دي. پر هنر یې خبرې ورسره کوو او د رباب نغمې به هم وورو. سلیم شي ورته وایو ګلاب جان خبرونه ته خره اغلی او ډیره مننه چې مونږ ته دې وخت راکړ.
السلام علیکم خوشحاله اوسې بریالی اوسې بچا جی زه ستاسو خدمت کې یم ډېر مننه او ستاسو نه مننه کوم چې مونږ وخت په وخت باندې خپلو مینهوالو ته او خپلو مینانو ته مخې ته راولئ او هغوی ته یو احساس یو رنګ ورکوئ چې ستاسو کوم آپستان دي ستاسو کوم هنرمنده دي. هغه شکر الحمدلله قائم دي او دائم دي خپل هنري ټولنې او هنري منډې کړې هغه په صحیح توګه باندې کوي.
او بالکل مونږ تاسو خوشحالي گو او زکه خو تاسو راغواړو چې تاسو دغه په میدان کار کوي مونږ خبري گو د کارونو نه او ته خو استاد سړی تکړه سړی بلا مصروف هم هي او دا اوس خو د سرګودې د سفر ستغستړیا بدلانی وي وتلی اله په خبر تور رسید او بیا هم خبرونه تراغلی استل استل نو ډیر مننه بیا هم کو چې خوشاله چې را سره ګلاب جان نو سرګودې ته په فکر کوم په هنري سفر بتلی بیا.
جی بالکل بادشاہ جی زما سر ملگری بھی چونکہ آگاہ پنجاب بھی چھو پنجابیانو اور ڈیر امین الری دا رباب سرا اور دا رباب دا ہنر سرا دا رباب دا سندر سرا اور دا نغموں سرا داغی چونکہ دس دا وعدہ پروگرام وہ آگاہ ڈیر سوفیانہ کو لکھا لکھی نو آگی مات بھی اسے گلاب جان تھا تو سر درے ارضی پدے کی پرفارمنس کا وہی دے کہ وہ سر موجود ہے پدے وعدہ کی او بیا ماږي ته ډېر ایکسکیوز وکړو چې راځي چې تاسو سره یو څه مطلب پاتې کېدای شم چې بلا شي منځري و ډېر ښه موسیقي مو کړ ډېر فن دم ته واخستو.
ښه او دا لکه ستا چې په پروګرام دی او سټیج ته وخېږي او مراد جان هم در سره په تبله باندې نو ته چې سټیج ته وخېږي بیا څومره وخت یو ساعت دوه ساعت یو ګنټه دوه ګنټه پروګرام کوي؟
واته جی زما خو څنکه شکر الحمدلله پروفیشنلی موږ ته هاب سر اندر ته کیږي نو لکه زما د ټول نغر پرفورمنس کم دی جنو هغه درې نیمه ګنتی دا زما د ټول نغر پرفورمنس چې ما په یو ځانګړي باندې پورا یو میسل انگیج کړی دی ځان سره درې درې نیمه ګنتی کې ما نفس نه دی پاتې دی نه دا ازي لکه دا دغه شی دی چې را بس صرف مطلب رباب ته نسنګینګ شته نسنګر شته نسنګر شته نه بول شته او دا غي باوجود دا د الله ډیر لوی رحم او کرم دی چې په دې درې درې نیمه ګنټه کې اړین معنا څو د کوټو نه دي پاتې دي.
او دا درې درې نیم ساعت چې تا پرفارمنس کړی دی دا چرته کلو
دا د ما په کانسپټ یونیورسيټي کې کړو په اسلام آباد کې چې دا ډیر غټه یونیورسيټي ده د انجینرینګ علم کې اږي بیا نه د کې دل په دې باندې اږي وی چیرته تاسو مهرباني وکړئ تاسو دا څنګه موږ سره لګیا او صحیح نورم په بټنا ورته کېږي
او بس او پختاره بیا وای چې په ډیرو لیونی خوشحالي کې
ها او دی
Thank you.
د ګلاب افریدی رباب مو اوریدو. ګلاب د رباب استاد دی په پیښور کې اوسي. زمونږ د نننۍ هارون بچا هنري ګړای خبرونه ملمد ګلاب جان تا د سرګودې سفر مونږ ذکر وکړو. د هنر د سفر د ټول څومره کلونه وشو؟ څو کلن وې؟ څومره وړو کې وچ دا د رباب یا د بلکم ساز زاد غیز د کول دی پیل کړل، د موسیقۍ د کول دی پیل کړل؟
په تا دې ته کو او لسکلن لسکلن هم خلول سبا نه ها ویایم چې ز په بار قدیم کې زیږې دلې ما ته پیدا شوه. او بیا په نول سبا نه ها ویایم چې زبا کې د موسیقۍ دنیا تر راغلم. او ما د موسیقۍ ستار چې کوم دی نو هغه د هارمونیانه وکړو، کله زما بچپن سے ډیر خنو مالی توګ باندې کمزور ہوں، نو خپل کورنۍ زو واحد کپیلو، نو بیا په کې بچا زمون په کې پروګرامونو ته وتلو. هغه ټایم کې زمون د کورونو کې بحث کړل چې واده به یا بدن و یا بنسلی دی یا بسنت، نو پازې کې به مونږ ماشومان را بلل. نو هغه ټایم کې زمون ورکوته هم تل به درې ته ډیر زیات لو سلیخانې ته او چراټ وغیرہ وغیرہ دا خبر کې په چا کې ثواب ایته کې یو څه دې بیا وخت چې تیرې دونه دي په هر اتلا بچا دې زما رباب سره ډیر زیات شو پیدا شو. بیا مې په پیسو کې باندې چې رباب شروع کړو نو زه هغه ټایم کې دې لولا څه کالو لولا سوا اته نه وکي. باقی دا مده رباب کلاسز شروع کړو، رباب نه تا واخت او څنګه چې په داسې ټایم کې د رباب دنیا تراغلم ډېر زیات کمپټیشن و بل څه ښه وستي ډېر تکړه تکړه خلک موجود وو. همای صحیح سے صدیق سمیر او فضل وو، ګلالی وو، رحیم ګل وغیرہ وغیرہ دا محمد دین دی دا لکان ټول موجود دي. دا مانه مخکې ربابونه شروع کړی دي.
ها نو دا غز دکړې او دا خواري چې تا شروع کړه، نو استاد دې څوک؟ تا خو نذیر ګل استاد یاد کو، خو هغه چې شکر ورته دی یو باقاعده یو استاد په توګه ته ځان ته څوک ټاکي، نو هغه څوک؟
بس دې یو خدای ټول نمخې اکثر دا خبره کوم چې زمانه کوم مشران دي اساسان دي زموږ لکه زموږ د ثوابي استاد دبیر دمیر بابا زبیر زیات په لو کوم دا یو ځان ګړې رنگ او د خپل رنگ او د دې د الکتر دنیا کې استاد بختیار احمد الله دې ورته جنت نصیب. د دې نه علاوه استاد محمود عمر ما ډیر زیات اوریدلې دي، استاد حمید تخی او غلام حسین صاحب او رمضان خان دې زمون سم نور مشران دي. زه دا ټول خپل استادان غنم
صحیح.
او زما چې کوم صحیح استاد دې پرفیکټ استاد دې نو هغه دې استاد امن اصلي گیټارست اوما دا غنا د سکس یار سره دی. نور هغه د پښتو چې کوم زمونږ خوند دی ورنګ دی هغه زمونږ په وینه کې د پیلنه انغسته وو.
Thank you.
ګلاب اپریدی د رباب د نغمه مور دا ګلاب اپریدی د رباب استاد دی په پیښور کې نن زمون هارون بچا هنري ګړای ترغله دی ګلاب جان دا خو خپل کمپوز پخپل دی ارینج کړی دی د ائیډیا ست خپل وچ د نغمه سره یو شی په دې طریقه وغه غول شي
جی بالکل بس جی دا زما خپل پورا ارینجمنٹ ہے اور دا مونگ چونکہ زمونگ خپل زمونگ کسم بین دے دوستان کو نم باندے آغا با ما دیتا مخ کے فالو کول سے را دسی دسی کو چی مونگ یو نوے رنگ راوڑو شکر الحمدللہ دا گے نوے در خپل رنگ را جوڑ شو اور دا سو سندری پکی بیا مونگ یو دیکھ رے
او ته خو مصروف پروګرامونه هم ډیر لري په کنسرتونو کې هم ستا غ پریکټس خو کیږي تقریبا هر ورځ یا په دوه مدرې مرز په پروګرام ته زی غغول بکې خو ریاضت ته هر ورځ څومره وخت ورکې څومره ضروری د کار بولې یا غنی چې ته کینې ځان تکینې او خپل ریاضت وکې او بیا څومره ساته باید ریاضت وکې
تاسو شکر الحمدللہ پخپل یو ډیر غټ نوم لري یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی تاسو د موسیقۍ په دنیا کې او مونږ یې اپریشیټ کوو او ډیر زیات مینه ورکو تاسو سندرې مونږ اوریدلې دي مختلف سندرې مختلف غزل ډیر خوند هم ته اخستې دي
مهرباني
تاسو څنګه پته ده چې موسیقي یو د دنیا د چې کوم دې ته ټایم ورنه کو کوم د دې نه لږ سات پاتې شو نو یقینا چې موسیقي د موږ ډیر زیات ورسته پری دي شاتم پری دي نو د دې لپاره لازمي ده چې کم از کم په تدریج کې انټي کې ګین سر دوا خو کم از کم ریاضت او ټول پکار دي خپل تیاریو کې خپل ځان ورته مینټین کی او ذهن ورته تیار وساتي
او تاسو خو هنري کورنۍ ده ګلاب جان ته په خپل رباب غږې ستا مشرانو هم موسیقي کړی ده تاسو پکور کې ځوانان هم ځنې پکې سندري وایي ځنې پکې نور سازونه غوي نو هغه بلګ مونږ ته معرفي کې چې څوک څوک پکې څه څه کار کوي
ځي زما په خپل کورنۍ کې زما چې کم وړکی ورونه دي نو هغه کې یو اشرف گزار دی چې یو ځانګړې نوم دی ټول سندرغاړي دي زما داغه نو ورکو ته ورور بل دی چې خانخیل نوم دی هغه مونږ سره تبلیغ دی اوس زما والد چې کوم استاد یارخیل هغه خپل وخت لا کلارنس پلیرو کلارنس ته غولو هغه د استاد جعفر بابا شاګرد دی چې اوس د استاد بختیار کلارنس نواز والد دی یا د سې زما په پورا فیملی کې کوم دی نو پاږي کې بیا استاد پرلی ګل بیا د اګې نراده خو شانخیل استاد خیل لاله زمونږ یو ډېر خراباب نواب دی خپل وخت وروسته ترې ورته ژوند وکړي سرفراز زمونږ یو ډېر ښه سینجر دی زما کزن دی او د دې نه علاوه خانزيد ماشوم یو زمونږ یو د شانخیل بسنګې دی زوی دی نو هغه هم په دې فیلډ کې هغه سینجر دی د دې نه علاوه محمد دین دی مراد دی زما کزن دی بنارس کې هغه د سرفراز دی کزن دی زمام کزن دی هغه هم تبلغه دی نو زمونږ په کورنۍ کې لا تر اوسه پورې دا راځي موجود دی
ګلاب جان ستاسو د کورنۍ او دغلته نور چې کوم هنري خلکو هغه په دغه ډبګرای بازار کې به ډیرې وي دفترونه به ولته بدوي ناس پاستو شاګردان به ورته ورتل خلک به د چاچ په پروګرام ته هنرمندان په کارو دغه بازار ته به درغدل او خپل خوخي هنرمندان سره به خبره کول هغه به دعوت کول بوتل به او یو ماحول جوړو دغلته په پیښور کې او دغه بازار مشهور او د موسیقۍ لپاره بیا په دغه وختونو کې د 2000 شوخه کې زینو خلکو وغوختل چې را دلته دا کار نور نشي د هنرمندان دلته لاړ شي په غي باندې یو لانجی وشوي خو بهر الله بازار هنرمندان خوش کړل هنرمندان دلته لاړ لغه دیری او کیسیل توس نور پاتې نه دي نو اوس هغه هنرمندان چې د ډبګره بازار نه پاسې دي لی هغه اوس چرته دی په څه حال یاد ډبګره وختو په سي ارمان کوي کنه اوس ژوند خده یو نور زینو کې خوشاله کار کوي شي دفترونه او دیری نه ولیدي
مطلب نو هغه خلکو لکه موږ تر دې یو څه تر نظر احتیاط وکړل او پاږي کې د ایم ایم ای ګورنمنت بالکل شامل وو مطلب لکه زمونږ قانون او تا زمونږ آفیسز ته یې ورونه ور واچول، هغه انسټرومنټس یې پکې وسوځول او موږ مجبور شو چې موږ د دې ځای نه لاړ شو. بیا زموږ هغه ژوند ته شو دي چې موږ تار په تار شو، لکه مطلب څوک پکې ارباب روډ ته لاړل، یونیورسٹی روډ باندې آفیسز په تاکال تبانو مور سره پوسټ چې دلته وکړل، آرمی فلیپ چې کوم دي کوي سره هلته پکې مشته شول، موږ پکې خپله خیبر بازار ته لاړو، څه پکې لاړل څه بازار هغه ملته جلته ژوند چې کوم وو هغه یو ځای روډ سره چوبیس گھنٹے په ملاوي دوی یو بل سره نو هغه ډېر متاثر شوي دي.
د ډبګرای د بازار خبره موږ چا خو وصل ته کې دیری او دفترونو د هنرمندانو پاتې نه دي، نو ستا دفتر د وخت سره دی او تا خو به شاګردان هم روزل او اکیډمی دی هم جوړ کړی ونه، هغه چاره څنګه رواني دا وخت؟
په بس چې خو موجوده وخت کې هم ډبګری بازار کې چاټبول ثانی سره یو خاص سیکنډ دی صفه هاسپټل هغه ته بالکل اپوزیر زما افیس ته او دا زما د اکیډمی یو ذریعہ دا ہوٹل پہ متا شاگردان راضی تو ابھی تک درس پڑھتا ہوں گی شکر الحمد للہ اسٹوڈنٹ زیاد تھی تو مختلف کنٹریز کی بھی چاہیے طرح سے آن لائن کلاسز باندھے لگے آئے ابھی تک درس نہ ورک ہوں اور بائی فیس ماتر تقریباً 15 نہ 18 پوری اسٹوڈنٹ موجود تھی یو گھنٹہ ٹائم بھی ابھی تک باقی دب تو نیوٹریشن باندھے قائم بولے کہ ریکور کا منہ جوڑا کرے گا اږي کې به موږ په مختلف مختلف راګ باندې پرګنیانو باندې یا په ټاک باندې کوم څه لږه ساتو نه دي نو په هغه باندې موږ یو بل اماده کوو او خو یو زه یو بول وایم دي تاسو اجازه دي
او مهرباني
تاسو بیا زما د زغه اندازه وشي کی مطلب تا تا پد ما پد پپ مم دا د پ م پ د م پ م م د د ری ری م د م ری د م د د ری ری ز په دې طریقه باندې جی اکثر لا سټوډنټ رائټ کوم او ورته ټایم سي مطلب تاسو د اکثر می سندرې غږوي زه خو تاسو ته یاد دي چې بیا کې بورم با مزار مولا محمد جان او د موسیقۍ په زبان کې د دې نمونه دی او د دې نوټ څنګه راځي اگر فالو کیږي په کومه طریقه باندې کوم کوم ځای کې څو څو ځله دا نوټ لګي نو زه په دې طریقه باندې ورته نوټیشن باندې کوم دي
ته ګلاب جان مونږ خبرې کو کله کله بهر هوادونو ته همزه حکومتي طائفو سره تاسو ولته زئی او خپل موسیقي د نړۍ خلکو ته وړاندې کوي نو تر اوسه د سمره کوم کوم ملکونو ته تللې او دغه تجربه دې څنګه پاتې شوې دي
بس تر اوسه پورې یو لس نه دولس ملکونو پورې تللی یم دي دوحه یو وی سعودي عربیا مصر لبنان هانګ کانګ کوریا چاینا ترکمنستان تاجکستان او اذربایجان او افغانستان شکر الحمدللہ بس ایسی جمع سے کم لیکن پرفارمنس کے ویڈیو چون کی رباب یا دس انسٹرومنٹ پہ سے آگاہ کرتو کی کوئی گی کنا کوئی گی خدا دے آگاہ دغه غول انداز دغه غول طریقہ او زم د پختو جو سوال ولا زم یو خپل ځان ځانګړې خپل رنگ دے نو هغه چې کوم ځای کې شروع کیږي خلک پر خوند داخلي
خا او کله لن راته وای ژوند دی خدای خوشاله په خپل هنر کې هغه ژوند چې کم ضرورتونه دی هغه پوره کول شي خپل کورونه ساتل شي غټي وټي کسی دی برابر دی
کلی حالات ته وګورو او درانو ته وګورو نو زما خیال باندې زموږ د ضرورت هغه شانتي نه پوره کیږي خو بیا هم بهرحال شکر الحمدلله په خپل ژوند کې موږ ډیر خوشاله یو د الله نو امید کوو چې انشاءالله هر څه په دې لند او مدته کې فکس شي د خیر سره د کرونا وبا چې راغلی ده په دې کې د زموږ آفس تپه ته کومه دغه متاثر شوې ده خو زموږ خو کار د استماع سره دی چې موږ خلک ناڅي موږ محفلونه بنډارونه سجاو شوي یو موږ پکې موسیقی کو نو ان کے دل تدار سے ان جدی مشکلات کی نو پدی وجہ باندې خلکو ته تکلیفات زیات شي
او زختای به دغه مشکلات حل کی طرح طرح هته او سی خوشاله او سی او بریالي او سی ډیره مننه بیا هم ګلاب اپریدی چې موږ ته د وخت راک او نورم ډیره خبرې کې دې شو خو بس وخت په ختمې دوه دېستا یو نغمه هم اوریدم کو ته ورو په پای کې نو ستانه بیا هم ډیره مننه کوم خوشاله او سی
ډیر خوشاله او سی پځند الله غواړم السلام علیکم